یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې زوی تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا خپرونه تر 3 بجې پورې دوام کوي. راپورونه کې اوري چې جمهوری ریاست وی د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقه عملي کړي. السلام علیکم. خبرونه په خبرونو پیلو له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقتنامه عملي کړي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یوه طالب قمندان په ګډون یو شمېر وسلهوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وښتې. او سپینې مړۍ وایي په سوریه کې د امریکا ماموریت بدل سوی. نه د یو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې امریکایي سرتېري څومره چې ژر ممکنه وي هېواد ته ستانه سي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقتنامه عملي کړي. د جمهور ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدونو کې شخړې نه د پاکستان او نه هم د افغانستان په ګټه دي.
موافقتنامه با پاکستان امضا شده و این موافقتنامه تلاش میشد تا که مکانیزم های اصلی برای تطبیقش و همچنین نظارت برای اجرای موافقتنامه تنظیم شود، چون وضعیتی که فعلا جریان دارد به نفع هر دو کشور نیست.
د څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې تېره ورځ د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو د پرمختګ هڅه د افغان ځواکونو او ولسي خلکو پر مټ ناکامه سوه. د خوست والي ویلي چې په دې جګړه کې د پاکستان لوري ته مالي او ځاني زیان رسېدلی دی او د دوی د درې وژل سوو سرتېرو جسدونه له افغان ځواکونو سره دي او یو کس یې ژوندی نیول سوی دی. د خوست والي وویل چې د نیول سوي پاکستاني سرتېري د اعتراف او نورو معلوماتو پر بنسټ پاکستانیو پوځیانو غوښتل چې د ځاځي میدان د جندو سره پوسته ونیسي، خو له مقاومت سره مخامخ سول. د روسګان ولایت چارواکي وایي د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یوه طالب قمندان ملا اسدالله په ګډون یو شمېر وسلهوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وښتې ده. په دغه ولایت کې د څلورمې پلې لوا ویاند جګړن جان نصرتي ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په تېرو 24 ساعتونو کې د خاص روزګان ولسوالۍ اړوندو سیمو کې ترسره سوي دي. نوموړي د مرګ ژوبلې په اړه وویل:
روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ په ساحتو کې د اتلدو د نصرت په چوکاټ کې تر سره شول، چې په نتیجه کې 15 تنه وسلوال تراګر وژل شوی دي او 2 تنه تراګر زخمیان دي.
د ملي اردو لخوا د نصرت په نوم د پراخو پسرلنی تهاجمي بریدونو یوه برخه ده چې د دفاع وزارت په وینا له هم د روزګان په ګډون په لسو ولایتونو کې دوام لري. د دفاع وزارت چارواکي وایي د دوی ځواکونو په ناامنه او تر ګواښ لاندې سیمو کې په ورځني ډول 15 هوایي او ځمکني عملیات ترسره کوي او زیاتوي چې د نصرت عملیاتو په دوهم پړاو کې به د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو د نیولو په خاطر تهاجمي عملیات ترسره کیږي. په یو بل خبر کې د جوزجان ولایت امنیتي چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام د فیض آباد ولسوالۍ د حیدرآباد کلي په مربوطاتو کې پر یوې پوستې برید کړی دی. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر حفیظ الله خاشي دا د سیمه ییزو پولیس ویلي چې دا د سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاڅون اړوند پوسته وه چې دوی ته پکښې زیان نه دی رسېدلی. خو د خاشي په خبره په متقبل نښتو کې یو طالب وژل سوی او دوه نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې نږدې 13,000 کسانو د نوملیکونو په مرکزونو کې خپل نومونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري دا شمېره په راتلونکو ورځو کې ډېره سي. خو د انتخاباتو د څار ټولنې د دې بهیر په پرمختګ انتقاد کړی او وایي دا بهیر له بشپړو تدابیرو پرته پیل سوی دی او د خلکو حضور په مرکزونو کې لږ دی. زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو پرون په کوټه کې دوه مسیحیان په ډزو وژل. د سیمې د پولیسو یو افسر عطا الله شاه وویل پر موټر سایکل سپرو وسلوالو دا دوه کسان هغه مال وژل چې هغوی کور ته پر لاره وو. په ډزو کې اته نور مسیحیان ژوبل سوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت منلی دی. تر دې پیښې څو اونۍ دمخه هم په ورته برید کې چې داعش ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستی وو څلور مسیحیان ووژل سول. سپینه مړی وی په سوریه کې د امریکا ماموریت بدل سوی نه دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي امریکایي سرتیری څومره ژر چې ممکن وي هیواد ته ستانه سي. د سپینه مړی ویاندې سارا ساندرز ویل، موږ په سوریه کې په بشپړه توګه د داعش د ماتولو هوډ لرو چې د دې ډلې د بیا پورته کېدو مخه ونیول سي. سارا ساندرز ویل، واشنگټن له خپلو سیمه ییزو متحدانو تمه لري چې د سیمې د امنیت لپاره خپل پوځي او مالي مسؤلیتونه ادا کړي. تر دې دمخه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي و چې په سوریه کې د متحده ایالاتو د پوځ ماموریت بشپړ سوی نه دی او امریکایي سرتیری به په اوس وخت کې له دې هیواد څخه ونوځي. بل ورته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون ویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته قناعت ورکړ چې په سوریه کې د اوږدې مودې لپاره شکل پاتې سي. او عرب ټولنې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه د پلاتون غوښتنه کړې ده او په عربي هیوادونو کې د هغه څه چې د ایران لاسوهنه بلل سوې ده غندنه کړې. عرب مشرانو پرون په سعودي عربستان کې ورځ وروسته تر راغونډ سول چې امریکا، فرانسې او برېټانیا په سوریه کې د مشکو کیمیاوي برید په عکس العمل کې پر دغه هیواد هوایي او راکټي بریدونه وکړل. د خبرونو پای
د دې اوساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې جمهوریت ریاست وی د ډیورن کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته نه شي چې د سولې عمل د ګډ پلان د موافقې د عمل کېدو مخه ونیسي.
د پروابطو باندې هم په سوله باندې په ټول شیانو باندې تاثیر لري. بهتره دا ده چې د پاکستان حکومت داسې حرکاتو نه ځان وساتي چې هغه بالاخره د خلکو احساسات راپاروي.
په خوست کې د افغان او پاکستاني پوځیانو د پرونی وسلول نشټې په اړه لسی می هم وروستي معلومات درکوو.
درې جسدونه دلته زمونږ د ځواکونو په لاس کې دي او اخوا ته هم شاید د طرفات شمیره زیاته وي. یو نفر اسیر لرو.
له پرون راهیسې په هلمند کې د مخابراتي شبکو کمپنیو خپل فعالیتونه بند کړي.
غوښتنه دا ده که چیرې دوی تجارت کوي، مشروع دي کوي او که نه کوي، نو د دولت څخه د ملت غوښتنه دا ده چې دغه انتنونه چې د دولت په ساحه کې ولاړ دي مطلق دي ورونړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري، امریکایي چارواکي وایي په سوریه کې د دوی پوځي ماموریت نه دی بدل سوی. د زهرو کاروان 19 پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. د افغانستان جمهوری ریاست وی د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقه عملي کړي. د جمهوری ریاست د ویان د دفتر سرپرست ازادي راډیو ته وویل، پر ډیورند کرښه شخړې نه د پاکستان او نه هم د افغانستان په ګټه دي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې پرون د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو د پرمختګ هڅه د افغان ځواکونو او ولسي خلکو په زور ناکامه سوه. یوسف خان ځدران دا مسله تعقیب کړې او نور جزئیات ترکبی.
د افغانستان په جنوب لویدیز کې له پاکستان سره په پوله پرته ځاځي میدان ولسوالۍ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم له سفر لس ورځې وروسته د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښتې شاهده وه. د افغانستان جمهوری ریاست بیا د دغې پیښې په غبرګون وایي دا وضعیت د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د جمهور رئیس د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل، د اړیکو د ښه کېدو په نیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې عمل د ګډ پلان موافقتنامه لاسلیک شوي او تمه دا ده چې دا په عمل کې هم تطبیق شي.
موافقتنامه با پاکستان امضا شده و این موافقتنامه تلاش میشد تا که مکانیزم های اصلی برای تطبیقش و همچنین نظارت برای اجرای موافقتنامه تنظیم شود، چون وضعیتی که فعلا جریان داره به نفع هر دو کشور نیست.
ښاغلی مرتضوي وایي د دغه موافقتنامې د عملي کېدو لپاره د اصلي میکانیزمونو او نظارت د تنظیمېدو هڅې کېږي چې که په عمل کې تطبیق شي د تاوتریخوالي مخه نیسي. دا څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې د افغانستان د دفاع وزارت په وینا، پاکستاني پوځیانو تېره ورځ د خوست د ځاځي میدان او د پکتیا د ځاځیو ولسوالیو په ځینو سرحدي سیمو ډزې کړې دي. د دفاع وزارت د ویان دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل، پاکستاني پوځیانو په تېرو وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لښته ټولو تړونونو سرغړونه کړي. دوی وایي خو د دغو سرغړونو په وړاندې افغان ځواکونو او ولسونو په کلکه دفاع کړي. د خوست ځایي چارواکي وایي د تېرې ورځې پنښته کې چې له سهار څخه یې تر مازدیګره دوام وکړ، دوه ملکي افغانان وژل شوي او افغان ځواکونو ته بیا د پاکستاني پوځیانو درې جسدونه په ځای پاتې او یو یې ترې ژوندی نیولی دی. د پاکستان دغو سرغړونو ته په کتو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا پیښې د دواړو هیوادونو پر اړیکو او د سولې په خبرو اغیز کوي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا یقیني خبره ده چې دا پر روابطو باندې هم په سوله باندې په ټولو شیانو باندې تاثیر لري، خو بهتره دا ده چې په ټوله کې د پاکستان حکومت چې اراده یو ځل د سولې دپاره د روابطو د ختېدو دپاره وي، داسې حرکاتو نه ځان وساتي چې هغه بالاخره د خلکو احساسات راپاروي او دا یقین چې بیا په ډېرو نورو ورانو روابطو باندې تبدیلېدای شي او مشکلات زیاتوي.
د وی پاکستان له دا ډول هڅو سره د ډیورین کرښې د رسمي کېدو هڅه کوي او غواړي ځینې ستراتیژیکې نقطې ترلاسه کړي، خو د ښاغلي دین محمد په وینا دا هڅې د اړیکو د خرابېدو را خو د ولس او افغان لوري له سخت غبرګون سره مخامخ دي، نو ځکه باید هم پاکستاني لوری ترې ډډه وکړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
بلخو د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسن ځینې غړي وایي د پاکستان پرونی سرغړونې یو بیا هغه نظر پیاوړی کړ چې هغه هیواد له افغانستان سره یوازې ژمنې کوي خو عمل نه ورباندې کوي. د دغه کمیسن غړي عبداللطیف ژوندی ازادي راډیو ته ویل پاکستان د هغه سند خلاف پرون د افغانستان قلمرو ته د پرمختګ هڅه وکړه چې نږدې دوی اونۍ وړاندې په کابل کې لاسلیک کړ. شغلی ژوندی یوسف خان زدران ته وویل:
تل مونږ خپل غږ پورته کړی دی، د خپل ملت مرد باندې او مونږ د پوست غیور ولس با عزت ولس هر وخت د خپل خاور نه دفاع کړی دی. د بلشت بلشت نه لکه څنګه تاسو پرون ولیدل چې پاکستان آرمی ته دوی زحمتونکی ځواب ورکړو او همدغسې د دوی مهمات تجهیزات هر څه بېرته چې دوی هلته غوښتل چې مخته راشي د افغانستان په خاوره کې خپلې هلته دا د افغان تار مورد باندې کار شروع کی او کار پیل کی چې کاری دې باندې کړو او زموږ د دوی نه یو نفر د افغان چې دوی ته فاتور کړی دی پاکستان حکومت او زموږ نه یو نفر هم زخمی چې حکومت نیولې دی تر څو پورې د زموږ په ولسوالۍ کې دی د ځای میدان.
خو دا پیښه رامنځته شوه، پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړو، له هغې وروسته دا پیښه رامنځته شوه، په اړیکو باندې اغیز؟
بالکل صاحب، دوی مثلا زموږ سره ژمنه وکړه چې سولې ته به راځو او طالبان سره به خبره کوو. دوی مثلا د سولې ټکر ته کښېنوو، دوی چې سم پاکستان ته رسېدل نه وو. په هماغه ورځ دوی په کونړ باندې 300 کټونه وویشتل چې دوی په خپله خبره کې مونږ تل غږ پورته کړی، دوی ژمن نه دي، پاکستان درواغ وایي. پاکستان باندې چې کله نړیوال فشارونه راشي دوی عجل رامنډه کړي، دلته مثلا ناشته زمینه برابره کړي، بېرته چې لاړ شي مثلا لږ چې اخوا دېخوا بیا ځانونه نړیوال ته وښي چې دغه د مونږ لیواله یو او دلته به مثلا دوی پاکستان کې د تروریزم ضد مبارزه کوي. برعکس چې څنګه بېرته فشارونه لکه نه ایسته شي، بیا پاکستان خپل کار دوام ورکوي.
نو هغه کس چې نیول شوی که له هغې نه څېړنې شوي وي، هغه څه ویلي دي؟ په ټوله کې د پاکستان هدف د داسې حملې څخه څه و؟ په خوست کې تاسو دا مغزي سره تړاو لرئ، له اوسېدونکو سره بلد یې او دلته د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په برخه کې کار کوئ، د هغوی هدف څه شی و او دلته د افغان حکومت غبرګون باید څه وي؟
دوی خو ویلي دي خپلو خبرو کې چې مثلا مونږ ویل شوي دي چې مونږ باید د افغان تار ټولو سره تیر کړو مکمل. هلته په داسې میدان کې یو مشکل دی چې بعض ځای کې دوی وتلي ورانتلي دي، سره د خط صحیح پروت نه دی. نو دوی غوښتل چې مثلا دغه خط د افغانستان خاوره کې کړي چې هغه دی ورته د افغانستان ولس هم ورته غږمتونکی ځواب ورکړي په مقابل کې.
او حکومت ته څه کول پکار دي په داسې حالاتو کې؟ آیا لازم اقدامات یې کړي دي؟
حکومت چې څه لازم وو، والي صاحب سره پرون خبرې وکړې، دوی خپله صحیح تللي وو، رئیس سمیتي ملي قمندان د امنیې او خپل ولس څنګه وسله وزیر دفاع سره اړیکې نیولې دي، وایي چې ما خپل اردو ته لازم وظیفه ورکړې ده چې څه مشکل وو د چې په اعتماد کې هو سره چې تر صبره الحمدلله د حکومت ته همکاري د ولس طرف څنګ شته ده.
نو ځواب باید په جنګ وي که نه؟ د بهرنیو چارو وزارت هم څه هڅې کړي دي په دې برخه کې؟
تر صبر خو متاسفانه نو نن نه پوهېږم چې نن به دوی څه کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی عبداللطیف ژوندی ول ازادي رادیو سره د خوست ولایت چارواکي وایي چې په دندې پټان کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ پر اوربند تر سلا کېدو وروسته د ځاځي میدان په سرحدي سیمو کې جګړه درېدلې ده. دا خبره د خوست ولی ازادي رادیو ته کړې تفصیل نجیب الله الوخیل نه.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی وویل چې د دوی د کشفی معلوماتو پر بنسټ د پاکستان سرحدي ملیشو غوښتل چې د ځاځي میدان د جنډو پوسته ونیسي چې د افغان ځواکونو او ولسی خلکو د غبرګون سره مخامخ شول. د خوست والی په وینا چې د جنډو سریوډي را حاکم او ستراتیژیکه نقطه ده چې ټول ځاځي میدان ورڅخه لاندې دی. د ده په وینا چې جګړې تر پرون مازدیګره دوام لره او په دې جګړه کې د سپکو او درنو وسلو ډزې کېدلې.
وړ مشه پاکستانی قوتونو ملیشو شپې دوه بجې په شاوخوا کې زمونږ د جنډو د سر په جنوب طرف کې یعنی د شاخوانه کوشش کاوه چې زمونږ د جنډو د سر اکمالاتي لاره قطع کړي او بالاخره د اسناد او شواهدو پر بنیاد زمونږ سره شته دي د اسیرانو د تحقیقاتو له مخې نه دوی غوښتل چې جنډو سر ونیسي او دا یو ډېره مهمه حاکمه او ستراتیژیکه نقطه ده چې ټول ځاځي میدان له دې نه لاندې ده. ولې د بیدارو قوتونو او د اتلو ولسونو لخوا نه د دغې پروسې مخنیوی کېږي چې بالمقابل د پاکستاني قوتونو لخوا ورباندې جنګ شروع شوی و او دوی هم د بالمثل عمل او یا ځواب له مخې نه هغوی ته ځواب ورکړی و.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي وویل چې تر دریو بجو وروسته جګړه مهار شوه او وضعه په ټوله مانا تر کنترول لاندې راغله. دا چې د جګړې د دواړو خواوو تلفات او نور مالي زیانونه څومره دي په اړه یې خوست والی وویل
تقریبا د یوې اوږدې جګړې نه وروسته مونږ دوه نفره ملکي شهیدان لرل او جګړې مقابل ته ډېر تلفات رسېدلي دي چې درې جسدونه یې دلته زمونږ د ځواکونو په لاس کې دي او اخواته هم شاید د تلفاتو شمېره زیاته وي. یو نفر اسیر لرو. جګړه تر ماسپښین درې بجو نه وخته دوام درلود. سخیله او خفیفه وسلو ډزې کېدلې او ټولو سرحدي سیمو ته د قوتونو اکمال او تجهیز وشو. قوتونه تابع شول او د کومه ستونزه نه لیدل کېدله. د درې بجو نه وروسته جګړه د مهار شوه او وضعه په ټوله معنا د کنټرول لاندې راغله.
خوست والی وړاندې ویل د جګړې په وروستیو کې د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د دواړو دولتونو د پوځي پلاو ترمنځ ناسته وشوه چې په دې سره ټولیز اور بند وشو.
وروسته په ډنډې پټان کې د دواړو دولتونو د نظامي رهبرۍ ترمنځ ناسته وشوه. په ځاځي میدان کې هم د ملیخیر او ځاځي میدان د قومونو ولسونو ترمنځ ولسی ناسته البته وشوه. غیر رسمي ولسی ناسته دوی د اوربان غوښتنه وکوله چې دوی غوښتنې د په پام سره یو کلي اوربان وشه او دوی د خپلو البته رامخکې شوي خو په محدودو ساحو کې و خو کومو ځایونو کې چې تیڅه خوراک و دوی بېرته خپلو کرښو ته شاته شول. اوس مهال ستونزه نه لیدل کېږي. دوی د خپلو جسدونو غوښتنه کوي چې هغه به د نړیوالو سرحدی قوانینو پر وړاندې یو بیرزی سره تعامل.
ځاځي میدان د خوست شمال ختیځ لوري کې لخوا 8 کیلومتر لري پرته ولسوالۍ ده چې کور می سره پر پوله پرته ده. د چارواکو په وینا د ځاځي میدان ډیری ځوانان د افغان ځواکونو په لیکو کې سرتیری دي. ځاځي میدان په امنیتي لحاظ د افغانستان له امن لرونکو سیمې حسابېږي چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپله وینا کې ډاډمن امنیت په بیلګه کې یاد کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم ناجیا سپی د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي راتلونکي میاشت به د کابل او استنبول ترمنځ د صادراتو هوایي دهلیز پرانستل شي. د دغې خونې د عامل پلاوي رئیس عتیق الله نصرت وویل دا کار کولی شي چې د افغانستان او ترکیې ترمنځ سوداګري چې په دې وروستیو کې حجم کم شوی ډیره کړي. افغانستان له دې وړاندې هم هوایي دهلیز پرانیسته چې تېر کال یې له لارې په وخت هغه هېواد ته افغاني حاصلات او محصولات ورسېدل. د افغانستان او ترکیې ترمنځ وخت د 300 میلیون ډالرو سوداګری ده چې ډیره برخه واردات جوړوي. خو افغان حکومت هڅه کوي چې د صادراتو له ډیرې دو سره په هغه هیواد کې خپل محصولات او تولیدات ته ښه بازارونه پیدا کړي. ټاکل شوی د چپ نږدې راتلونکي کې په پکتیا کې د جلغوزو د پروسس او بسته‌بندۍ دو مرکزونه جوړ شي. د خبره د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر ډاکټر عبدالنصیر علمیار نن ازادي راډیو ته وکړه. نوموړي وویل د دغو مرکزونو لګښت د کرنې او مالدارۍ وزارت او د خصوصي سکتور په مرسته ورکول کېږي. د یادولو ده چې سږ کال د پکتیا د جلغوزو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1080 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 340 او یو لیټر ډیزل هم په 340 افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اوی افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو شپږتی افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستانی کلداری 595 افغانۍ.
او سم یو نړیواله مسأله تعقیبوو. پر سوریه د امریکا، بریتانیا او فرانسې تر برید وروسته په دې هیواد کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه امریکایي جګپوړو چارواکو یو لړ څرګندونې کړې. ویلي دي چې د امریکا ماموریت نه دی بدل سوی. دا مسأله نوریس نوري تعقیب کړې. په سټوډیو کې راسره د نوري صاحب په سر کې دارته وایست چې په سوریه کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه څه ویل سوي تازه؟
بلې سالی، سپینې مڼۍ ویلي چې په سوریه کې د امریکا ماموریت نه دی بدل شوی او ولسمشر ډونالډ ترامپ به هر څومره ژر چې کېدای شي امریکایي ځواکونه بېرته خپل هېواد ته راستانه کړي. سپینې مڼۍ دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړې چې متحدو ایالتونو له خپلو متحدینو فرانسې او برېټانیا سره پر سوریې د دې هېواد د رژیم لخوا د تېرې اونۍ د مشکوک کیمیاوي برید په عکس العمل کې هوایي بریدونه وکړل. داسې ګرل شوی و چې ګواکې د توغندیو په دغو بریدونو سره امریکا د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې ډېر ښکېلېږي. خو د سپینې مڼۍ ویاندې سارا ساندرز په یو بیان کې وویل چې ولسمشر ټرمپ ډېر واضح ویلي چې دی غواړي هر څومره ژر چې امکان ولري امریکایي ځواکونه له دې هېواده وباسي. ساندرز وویل موږ پتیلې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش سخت دریځه ډله به بیخي له منځه ځي او داسې شرایط به رامنځته کېږي چې هغه بیا سر راوچت نه کړي. ساندرز دغه راز زیاته کړه چې موږ دغه راز له خپلو سیمهییزو متحدینو او شریکانو هم تمه کوو چې د سیمې د امن او ثبات لپاره پوځي او مالي زیات مسؤلیتونه په غاړه واخلي. البته سالیسب د سپینې مڼۍ د ویاندې له دې څرګندونو سره په یو وخت په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی بیا ویلي چې متحده ایالات په اوس وخت کې خپل ځواکونه له سوریې څخه نه باسي ځکه چې په دې هیواد کې د امریکا ماموریت خپل اهدافو ته نه دی رسیدلی. هیلي ویلي چې موږ درې اهداف تعقیبوو او تر اوسه هغه نه دي پوره شوي. دغه درې اهداف هم د دې په وینا د کیمیاوي وسلو اطمینان له کیمیاوي وسلو اطمینان حاصلول دي په داسې شکل چې هغه بیا استعمال نشي او د امریکا ګټو ته زیان ونه رسیږي. او دوهم هدف یې وویل چې د داعش ماتول دي. او دریم هم د داسې یو فضا رامنځته کول دي چې دوی وکولی شي په سیمه کې د ایران کړوړه له نږدې وڅاري.
بلې، د نورو مقاماتو تر څنګ د فرانسې ولسمشر هم په سوریه کې د امریکا د پوځي ماموریت د دوام غوښتنه کړې ده. هغه دقیقا څه ویلي دي؟
د فرانسې ولسمشر مکرون ویلی چې د ولسمشر ترامپ د ولسمشر ترامپ قانع کړی دی چې په سوریه کې خپل ځواکونه د اوږدې مودې لپاره پرېږدي. مکرون وویل لس ورځې مخکې ترامپ غوښتل چې خپل ځواکونه له سوریې وباسي، خو د وویل چې له خبرو اترو په ترڅ کې د ترامپ ته قناعت ورکړل چې خپل ځواکونه دې له هغه هېواده نه باسي او هغه دې د اوږدې مودې لپاره پرېږدي. البته په عین حال کې ترامپ پرون په لیکلي بڼه د په سوریه د هوایي بریدونو په باب د خپلې پریکړې لیکلی بیان په لیکلي بڼه هم کانګرس ته وړاندې کړی. د جګړې د یوه پریکړه لیک له مخې ولسمشر په داسې مواردو کې مجبور دی چې دې ته اړ دی چې مخکې له دې چې دغه ډول حمله وکړي یا پوځي اقدامات وکړي باید کانګرس ته خبر ورکړي.
ډیر مننه له نوریاس نوری څخه مو پر سوریه د امریکا، بریتانیا او فرانسې د برید وروسته د عکس العملونو په اړه واوریدل. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په سوریه کې د امریکا پوځي ماموریت نه دی بدل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په هلمند کې مو د مخابراتي شبکو د ستونزو په اړه راپور درلود، خو د راپورونو د زیاتوالي له کبله وخت ورته پاتې نه سو. اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو نن د بېلابېلو موضوعاتو په اړه لیکنې خپرې کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې افغان دولت پاکستان سره د دولت په دولت مذاکراتو خبره کوي، د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې د هغه هیواد پوځي سرغړونې خپل وروستي حد ته رسیدلې دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې دا شان سرغړونې د ګاونډیتوب او ټولو نړیوالو اصولو خلاف له کلونو راهیسې د پاکستان لخوا ترسره کیږي. د سر مقاله لیکونکي په باور پاکستان دا کار د عامه ذهنیتونو د اړولو او په هغه هیواد د نړیوالو فشارونو د راکمولو په هدف ترسره کوي. ورځپاڼه دا هم لیکي چې په دې برخه کې د افغان حکومت کمزورې دریز هغه هیواد په بیا بیا دا شان کړنو ته هڅولی او زمینه برابره کړې چې پاکستاني پوځیان دوی یعنی افغان حکومت د اسلام آباد د طالبي غوښتنو منلو ته اړ کړي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل یو مطلب کې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو د وروستیو نښتو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلی چې د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې افغان پوځیانو هغه مهال خپلې ټوپکې پاکستانی پوځیانو ته سمې کړې چې له خپلې مرزي کرخې د افغانستان په لور رامخته شول. د مطلب لیکونکي لیکلي دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان له دې دوه ورځې مخکې ژمنه وکړه چې د یو بل د ځمکې او فضايي حریم خوندیتوب ته به پام کوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه د حکومت د کړنو په اړه لیکلي دي. د ویسا په سر مقاله کې راغلي چې حکومت خپل لومړیتوبونه هیر کړي او د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره یې کمپاینونه پیل کړي دي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رایو ورکوونکو د نوملیکنې بهیر په داسې حال کې پارک کې په ډراماتیک ډول پیل شوی چې ولسی جرګه او سیاسي ګوندونه په خپل ټاکلي وخت د انتخاباتو ترسره کېدل ناشونی کړي. د سر مقاله لیکونکو باور نه امنی وازنه ستونزه نه ده، بلکې نړیواله ټولنه او حکومت د دغو انتخاباتو د جوړولو لپاره اراده نه لري. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا د ټولګټو تاسیساتو د امنیت د خوندیتوب په اړه لیکلي دي. په سر مقاله کې راغلي چې کابل او څو نور ښارونه له څو ورځو راهیسې برېښنا نه لري او لامل یې همدا دی چې وسلوالو طالبانو د ازبکستان د وارداتي برېښنا یوه پایه نړولې ده.
یوې کمپنی داسې لینزونه جوړ کړي چې سترګې د لمر د وړانګو په وړاندې ساتي. اسمت سروان نور درته وایي.
جانسن اینڈ جانسن کمپنی یو ډول نوی لینزونه جوړ کړی چې د لمر د وړانګو په وړاندې تیاره یا تتیشي څو سترګې له مافوقي بنش وړانګو وساتي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې جانسن اینڈ جانسن کمپنی دا لینز چې د لمر وړانګې فلټر کوي نندارې ته وړاندې کړ. په نړۍ کې داسې عینکې چې د لمر په وړاندې تورې کیږي زیات مینوال لري. دا ډول عینکې له ډیرو کلونو راهیسې کارول کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې همداسې لینز جوړی شي. ویل کیږي هغه کسان چې د سترګو رنګ شین یا زرغون وي په لمرینه ورځ کې د دغو لینزونو د کارولو په مهال عجیب احساس کوي. دا لینزونه له طبي نظره د امریکا د خوړو او درملو موسسې تایید کړي دي. دا لومړنی لینزونه دي چې په اتومات ډول د لمر په وړاندې د لمرینو عینکو په شان توري شي. لینزونه د یوې ټاکلې مودې لپاره کار کوي، دا یو د دوو نیو لپاره دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د زابل ولایت څخه عبدالمجید خبره کوم. د ازادي راډیو ټولو کارمندانو سلامونه، احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله کوم چې دا پیغام به زما د زابل تروالي صاحب یا تشاروال صاحب پورې ورسوي. دلته تقریبا اووه کاله مخکې موږ د شاروالۍ خواته د مجید خان په شاره کې تقریبا 55 زره افغانۍ تحویلې کړلې. ویلې چې موږ ځمکې درکوو، خو اوس تقریبا ناده وکاله وتله چې نم ځکه دراک لري او هیڅ شی دراک نه لري. تش په نامه یې موږ پیسې تحویل کړلې او اوس ټول انتظار ناشتي نمزک لري او نو ولایت دې جواب لري مهله کو سدا د ولایتي ادارې سره نه هله کو سدا نوش پیغام د کابل د ماشلون سره کم څوک چې جریان کې دا و سره دا پیغام شریک یا د زموږ مشکلات حل کړي مننه تاسو ته کوم ودان خیر
او د سلام سردار د غورمای ته د سوالي د بادغس ولایت د سره زما د غورمای ته د بادغس ولایت ټول په برباد لاړې وڅکاله د مالونه یا ختم سول بودګان یا ختم سول انسانان پر حال د مرګ دی نو زه د اشرف غنی څخه د ټول مقامات څخه د هیله کوم چې د غورمای ته د سوالي د پچره د بادغس ولایت د غورمای ته د سوالي ته توجه وکړي ټول مالونه یې لا سول حیوانان او بودګان یې لا سول چې هیڅ یې نه چې لري خو ټول د طرف مقامات څخه خلک هلاکی دي نو څه نه غنن څه د خدای هیڅ نه سي نه کوم
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے
د زهرو کاروان 19 پروگرام د خبرونی په پاتې شیبو کې خبریږي خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته د خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو
د افغانستان جمهور ریاست وای د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقتنامه عمل کړي. د جمهور ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې په سرحدونو کې شخړې نه د پاکستان او نه هم د افغانستان په ګټه دي. دا څرګندونې وروسته لاغه کیږي چې تېره ورځ د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو د پرمختګ هڅه د افغان ځواکونو او ولسي خلکو پر مټ ناکامه سوه. د روزګان ولایت چارواکي وایي د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یو طالب قمندان ملا اسدالله په ګډون 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او دوه نور ټپیان دي. په یو بل خبر کې د جوزجان ولایت امنیتي چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام د فیض آباد ولسوالۍ د حیدرآباد کلي په مربوطاتو کې پر یوې پوستې برید کړی دی. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر حفیظ الله خاشي ویلي چې په دې برید کې افغان لوري ته زیان نه دی رسېدلی خو په متقابلو نښتو کې یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې نږدې 10,000 کسانو د نوملیکنو په مرکزونو کې نمونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دا شمېره په راتلونکو ورځو کې ډېره سي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پرون په کوټه ښار کې دوه مسیحیان په ډزو ووژل. د سیمې د پولیسو یو افسر عطاه الله شاه ویلي چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو دغه راز 8 نور مسیحیان ژوبل کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت منلی دی. سپین مړی وایي په سوریه کې د امریکا ماموریت بدل شوی نه دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د امریکایي سرتیري څومره ژر چې ممکن وي هیواد ته ستنه سي. د سپین مړی ویاندې سارا ساندرز وویل موږ په سوریه کې په بشپړ توګه د داعش د ماتولو هوډ لرو چې د دې ډلې د بیا پورته کېدو مخه ونیول سي. او عربي ټولنې په سوریه کې د کیمیا وسلې د استعمال په اړه د پلټونو غوښتنه کړې ده او په عربي هیوادونو کې د هغه څه چې د ایران لاسوهنه بلل شوې ده غندنه وکړه.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. دا د یو ور بیا زاود نافی همت زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د پسرلی راتلو سره سم د کوکنارو د کښت اړول عملیات بیا پیل شوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو نمړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښه تر راګرځو چې ما بدا یاست نه کې وړاندې کوي.
په تیرې و اونۍ کې په ننګرهار کې نګدي زر جری بزمکه د کوکنارو لکخت پاک اسوه. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د پنځمې پورځ ازادي رادیو ته وویل چې پولیسو پر روان کال کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره د کوس کونر، نازیانو، خویانو، روداتو، غنیخیلو او اچین ولسوالیو اړوندو سیمو کې ګډ عملیات کړي چې په نتیجه کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه. د ښاغلي مشرقیوال په خبره په ننګرهار کې د کوکنارو اړولو لړۍ اوس هم دوام لري او د دوی پلان دا دی چې 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټي څخه پاک شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویلي و چې سخ کال په هیواد کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. د هرات پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 4 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د هرات د امنیه قومندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په دریو بیلابیلو پیښو کې د هرات ښار او دی ولایت ته غځېدلو لویو لارو کې نیول شوي دي. د هرات د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیس په تیره یوه اونۍ کې توانېدلی چې د 2.5 کیلوګرامه هیروینو، 200 ګرامه شیشې او 15 کیلوګرامه چرسو د قاچاقو مخه ونیسي او په دې تور نیول شوي کسان د قانون منګولو ته وسپاري. د هرات پولیسو په یو بله پیښه کې نږدې 1 میلیون پاکستانی کلدارې نیولي چې د مخدره موادو له عایداتو څخه ترلاسه شوي او له جلال آباد ښار څخه هرات ته د حوالې له لارې انتقال شوي وي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندوز پولیسو په 2 بیلابیلو پیښو کې 3 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل چې له نیول شویو کسانو څخه 1 تن 9 کیلوګرامه هیروین د کرولا موټر د تیلو په ټانکۍ کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې له تخار څخه بلخ ته انتقال کړي چې د دوی پولیسو ونیول. د ښاغلي رحماني په خبره له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات کیږي او تر لومړنیو څېړنو وروسته به یې دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته واستول شي.
محمد ایاس تر نه کوچی د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د پسرلی لراتلو سره سم د کوکنارو د کښت اړولو عملیات
د ننګرهار ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د کوکنارو د مخلي کمپاین شروع شوی دی چې دا کمپاین تر دې مهاله تقریبا په 5 ولسوالیو کې ترسره شوی دی.
په کندوز ولایت کې د ښځینه معتادینو ډېروالی
ما پیشنهاد لرو د والی صاحب او ولایتي شورا ته چې په کندوز کې د ښځینه او لپاره اقل یو 20 بستر روغتون ایجاد شي.
د کابل د امنیه قومندان داود امین سره مرکه
بعضی اشخاص و افراد چې په نور مجرمه کې مونږ نسو هم کله چې ګورو دغه خلک اکثر معتاد دي.
د خاتمه په نوم د یوې میرمنې خاطره د سره شریکو چې وای د خپل خاوند لخوا په نشو وخت سوي ده.
حوصله مې نه درلودل چې ته چې واده او چې د مې خور راغله نه به مقابله ولې دارا لدی مخ کې سره غوښته خوم ما حساب خراب کړی نه.
او د خبرونه په پای کې د پخوا په شان راما هم لرو.
اوهو د دې دوه ماشومان خوسترګي رانی دي پرانو سترګو ویده دي.
کماندان صاحب ما خو درته وویل چې کمزوري شوي دي.
اوس د خبرونه لومړی مطلب تر ازو د کوکنارو د کښت اړول عملیات سره سم د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې سشکل بیا په 4 ولایتونو کې خاشخاش کړل شوی دي. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ور به هم په هلمند ولایت کې تر ټولو ډیر کوکنار کړل شوی او په ناامنه سیمو کې به د کوکنارو د کښت کم فیصدي واړول شي. بلې خواته افغان حکومت او ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ټینګار کوي چې باید د نشي موادو پر کارخانو هوایی بریدونه ډیر او نور سیمو ته هم وغځول شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
له یوې اونۍ راهیسې په ګرمو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو په سرلاني عملیات پیل شوي او تر اوسه پورې په 3000 جریبه ځمکه له کوکنارو څخه پاکه شوې ده. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ساکل بیا هم د هیواد په 4 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي او د دې بوټي د اړولو عملیات په چټکۍ سره روان دي. ښاغلی دانشیار وایي چې د لومړنیو راپورونو له مخې زیاتره کوکنار د 4 ولایتونو په ناامنو سیمو کې په تیره بیا هلمند کې کرل شوي دي. د یادونې وړ ده چې طالبانو په ځینو سیمو کې د کوکنارو سیمو ته غځېدلو لارو کې ماینونه ایښي دي.
متاسفانه باز هم در 24 ولایت
له بده مرغه چې د هیواد په 4 ولایتونو کې بیا هم کوکنار کرل شوی دي. موږ د کوکنارو د کښت اړولو زیاته ستونزه په هلمند ولایت کې درلوده. آخر مو پریکړه وکړه چې په هغو سیمو کې کوکنار له منځه یوسو چې امکان ولري، خو په هلمند کې محدودیت زیات دی ځکه افغان ځواکونو له ترهګرو سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړی دی. د ننګرهار، کندهار او نورو ولایتونو په ځینو سیمو کې د کوکنارو د کښت اړولو وخت دی، خو په هغه اندازه نه اړول کیږي چې د نشه یي موادو په تولید او کوکنارو په کښت کې کموالی راشي.
په داسې حال کې چې د مخدره موادو پر کارخانو باندې له شپږو میاشتو راهیسې د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي بریدونه پیل شوي او په دې وروستیو کې د عملیات د هیواد لویدیځو ولایتونو ته هم غځېدلی دي. له نشه موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې بهرني ځواکونه د کوکنارو د کښت په اړولو کې ونډه نه لري، خو دا وزارت ټینګار کوي چې د نشه موادو د تولید پر کارخانو د نړیوالو ځواکونو بمبارۍ د نړیوالې مافیایي ډلې او طالبانو پر عایداتو باندې یو کلک ګزار دی او تر دې مهاله یې د نشه موادو د تولید لویې زیرمې له منځه وړي دي. په کابل کې د ناټو قاطع ماموریت دفتر ازادي راډیو ته وویل طالبان په یو مافیایي ډله بدل شوي او له نشه موادو څخه ترلاسه شوي پیسې په جنګي عملیاتو او نورو تخریبي کارونو باندې لګوي. خو د دې ځواکونو د هوایي عملیاتو قمندان بیا وایي چې د عملیاتو د ساحې په پراخېدو سره به د هیواد په څلورو حوزو کې طالبان به نور د نشه موادو د تولید لپاره مناسب ځای پیدا نه کړي. په ورته وخت کې له درې اونۍ راهیسې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو عملیات دوام لري او تر اوسه پورې 1500 جریبه ځمکه له کوکنارو څخه پاکه شوې ده. د ننګرهار ولایت له نشه موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د کوکنارو د مخې کمپاین شروع شوی دی چې دا کمپاین تر دې مهاله تقریبا په 15 ولسوالیو کې ترسره شوی دی. لا به تر دستور د میاشتې تر شلم تاریخه پورې په 14 ولسوالیو کې تطبیق کیږي. تر اوسه پورې په دې کمپاین کې 1500 جریبه ځمکه اړول شوې ده. د دې کمپاین تر اخره پورې به موږ 1500 هکتار ځمکه چې کوم ټارګټ موږ ځان ته تعین کړی دی هغه به د منځه وړو.
خو د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی د کوکنارو اړول د نشه یي موادو د تولید په مخنیوي کې ګټور نه بولي. ښاغلی الکوزی وایي د خشخاشو تر کښت وړاندې باید په دې سیمه کې د بدیل معیشت له لارې له بزګرانو سره مرسته شوې وای. د دې کار ګټه به دا وایي چې له یوې خوا به د کوکنارو د اړولو پر مهال د مالي لګښتونه مخه نیول شوې وای او له بلې خوا به د بدیل کښت له لارې بزګرو ته زیان نه رسېدی.
عباد الله هنرزی و چې د کوکنارو د اړولو په اړه راپور راوروه او اوس مو د محتاجینو له حاله خبرو. په کندوز ولایت کې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه محتاجینو شمیر ورځ په ورځ مخ په ډیرېدو دی. د چارواکو د رسمي معلوماتو له مخې په دې محتاجینو کې د ښځو تر څنګ ماشومان هم په نشو اخته سوي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د اجمل آرین په راپور کې واورو.
په کندوز کې یو شمېر ښځې د مجبوریتونو له کبله پر مخدره توکو روږدې شوې دي. که څه هم په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي له 9 کالو راهیسې کندوز د هیواد له هغو ولایتونو څخه شمېرل کیږي چې د کوکنارو د کرکېلې کچه پکې صفر ته راټیټه شوې ده، خو بیا تر څنګ په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې یو شمېر مېرمنې هم پر مخدره توکو روږدې شوې دي. په کندوز کې د کوکنارو د کرکېلې کچه صفر ته راټیټه شوې ده، خو بیا موږ اندېښمن یو چې په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمېر مخ په ډیرېدو دی او اوس مهال نه یوازې نارینه بلکې ښځې هم پر دغې پدیدې اخته شوې دي. د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کندوز کې یو شمېر مېرمنې د بېلابېلو لاملونو له کبله پر دغې کرغېړنې پدیدې اخته شوې دي. خالبیبی یو له هغو مېرمنو څخه ده چې د خاوند لخوا په جبر پر مخدره توکو متعهده شوې ده. نوموړي زیاتوي چې خاوند څو کاله وړاندې مخدره توکي پلورل چې له کبله یې خپله هم پر مخدره توکو متعهده شوی دی. دغه مېرمن وایي چې خاوند یې هغه په جبر پر مخدره توکو متعهده کړې ده او په خوله او ډبولو سره دې ته اړ کوي څو د ښار په واټونو کې سوالګري او غیر اخلاقي کارونه وکړي، خو هغه ته باید د نشه یي توکو د لګښت روپۍ پیدا کړي. ما ته خاوند مې وایي چې بازار ته ولاړه شه، سوالګري او غیر اخلاقي کارونه وکړه، له هر سړي سره ولاړه شه، خو زما لپاره روپۍ پیدا کړه چې پرې نشه یي توکي واخلم. خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې د دغې مېرمنې د خاوند او یا د خپلو خپلوانو نظرې هم واخلو. خو یو شمېر ښځې بیا وایي چې د کورنۍ جګړې پر مهال دوی د خپل د کورنیو سرپرستانې له لاسه ورکړي، نو له کبله یې دوی د ژوند د دوام لپاره له اقتصادي او بېلابېلو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګرېوان شوي او په پایله کې د ژوند ناخوالو او فقر دوی پر مخدره توکو اخته کړي دي. له دې سره سم یو بله مېرمن چې د نوم له ښودلو څخه ډډه کوي وایي چې د کورنۍ جګړو پر مهال د خپل خاوند له لاسه ورکړی، نو د ناسم روزګار له کبله د درنو کارونو ترسره کولو ته مخه کړې او په پایله کې پر مخدره توکو متعهده شوې ده.
دولت مې خوام کومک مو کنه کې مو ازي
زه اقتصادي ستونزه او ناداری دې ته اړ کړم چې پر مخدره توکو اخته شم، خو اوس له دولت څخه غواړم چې له ما سره مرسته وکړي تر څو بیرته روغه شم او له مخدره توکو څخه خلاصون پیدا کړم. په ورته وخت کې یو بله میرمن چې هم د خپل د نوم له ښودلو څخه ډډه کوي، بیا وایي چې د ژوند ناخوالو، جګړو او مهاجرتونو له کبله پر مخدره توکو اخته شوې ده.
روزنامه میرم، در یک خانه کار میکنم، یک نیم ساعت پیدا میکنم، یک نیم ساعت ایزاری جال میوید.
زه وس محل دی خلقو پا کورونه که کار کوم او هر ورز را تا 150 افغانی را کبی او بیا پر مخدره توکی را نیسم. مخدره توکی وس محل دی بازار پا هر زای که مندل که گی، دولت باید مخدره توکو مخوانی سی او لمک سر باید مرست وکری ترسول نشهی توکو سخه نجات پیدا کرو. بلخوا پا کندس که دی روگ دو دیاتی بستریز روختون مشر دکتر عبدالقدس میاخیل لازادی راژیو سر دی خبرو پر محل وویل چې د دې ولایت په قلعهزال ولسوالۍ کې د نارینه وو ترڅنګ زیات شمېر ښځې هم پر مخدره توکو روږدې دي.
ما پیشنهاد لرو د والي صاحب او ولایتي شورا ته چې په کندز کې د ښځینه وو دپاره اقل یو شل بستر روغتون ایجاد سي، چې ما سره خپله بخش د کاهش د تقاضا دواد مخدر د عامې روغتیا وعده کړې ده چې در صورتې چې دا پیشنهادونه راسي موږ به تاسو ته دا امکانات درکړو چې تاسو د کندز په خیر کې یوه ویلۍ یو ځای ونیسئ موقتا تر څو چې تعمیر ورته جوړیږي چې خزینه د دغه خدماتو نه مستفید شي.
په کندز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر څه باندې 1500 تنو ته رسیږي، خو له دې شمیر څخه 15 سلنه ښځې او کوچنیان جوړوي.
د زهرو کاروان
ده زهرو کاروان ده آزادی رادیو زنگری خبرونه چی پکی پا افغانستان که ده مخدره مواد و کخت، تولید، قاچاق او استعمال پر طول و ارخونو بس کیگی. ده زهرو کاروان
هرشنبه دورزی لدولس نیمو تریوی، تکرار هر دوشنبه دورزی لدولس نیمو تریوی.
په کندوز ولایت کې د ښځینه محتاجینو د ډېرېدو په اړه مو د اجمل آرین راپور اورېده. درنو اورېدونکو، تاسو د ازادي راډیو اورئ چې په 2016 مزنۍ څپو خپرېږي. اوس په کابل ولایت کې د نشې موادو پر قاچاقو او استعمال خبرې کوو. په کابل ښار کې د نشې موادو خرڅلاو او 300,000 محتاجینو موجودیت په دې ښار کې د ګڼ شمېر جرمونو عامل یاد سوی دی. د کابل ولایت امنیه قومندانۍ وایي چې په دې ښار کې اکثره لوی جرمونه د نشې موادو په قاچاقو او محتاجینو پورې اړه لري. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د کابل ولایت امنیه قومندان داود امین سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې چې په کابل کې د نشې موادو کاروبار او استعمال د کابل پر امنیت څومره ناوړه اغېز کړی دی.
واقعا په کابل کې څه چې په ټول افغانستان کې د یو غټ پرابلم او مشکل ګرځېدلی دی، اما که چیرته اراده موجوده وي په دې مورد کې انشاءالله مبارزه باید وشي، مبارزه کیږي. په کابل کې هم البته د ما را تک سره سم په دویمه ورځ دی ما پلان دی او گرفتاری دی قاچاقبران او جمهوری دی محتادینو پلان جور که چې خوشبختانه مو تر اوسه پورې په زرها و کسان محتادین جمهوری کړي او شفاخانو ته تداوی دپاره مو لیږلي دي. او په دې زمین کې مونږ په لسها و کسان مو هغه قاچاقبران چې مواد مخدر قاچاقول یا خرڅول هغه هم نیولی دي. بعضی اشخاص و افراد چې په نورو جرایمو کې مونږ نسو هم کله چې ګورو دغه خلک اکثر معتاد دي.
د پڅه سطح کې دا کسان چې مواد خرڅوي او کابل ته قاچاق کوي دا کسان په کومه سطح کې تاسو سره معلوم کړي څوک په دې کې ډیر ښکېل دي؟
زه داسې کوم مثال یا شواهد نه لرم چې په غټه پایه کې څوک ښکېل دي په دې موضوع کې، اما په ټیټه کچه د دې قاچاقبران فوق العاده زیاتي چون هلته ضرورت او د تجارت ډېر یو قوي بزنس دی خلکو دپاره د بعض اشخاص افراد دپاره. نو مو ته اوس زه شخصا تر اوسه پورې په کابل کې چې پخوا هم ما دنده ترسره کړې دي اوس هم داسې یو قاچاقبر چې په غټه سطح د دغو خلکو پشتیبانی وکړي مونه لیدلې ما چې کومه تجربه لرم همدغه قاچاقبران یو کیلو دوه کیلو همدغه غټو قاچاقبران نه راوړي اخلي او دغه دوه کیلو بیا په کورو کې د پوړي او د شان ټول په کورو کې ورته جوړوي. البته د خپل یو فامیل داسې کوم فابریکه نشته، د خپل کورنۍ په خپل فامیل کې خزانه کې نه خپل معتاد دي او دغه هم جوړوي.
مسیرونه کوم دي کابل ته چې د غزنی کابل د مواد راوړل کیږي او دلته په پرچون فروشانو باندې توزیع کیږي؟
البته د ننګرهار مسیر ده، د پکتیا مسیر ده، شمال مسیر ده، وردګ او غزنی او د قندار مسیر هم شته دی خواته کابل ته. د دې تلاشي هم ډېر سخت دی چې مثال د مازان او 303 او 302 موټر راځي، هغه کې دوه ډېر سوارلي وي، سوارلي هم جبونه لټوه، دا هم لټوه، بوټ هم لټوه، دا مشکل دی. خو کوای شو انسان یو پاو ډېر نورمال راوړي کابل ته.
ځینې وخت داسې ویل کېږي چې شپری برخې کې پولیس ډېر جدي نه دي او سالنګاري کوي، او ځینو برخو کې حتی د همکاري په تور هم په پولیسو باندې لګېږي.
دا زه منم چې بعضې اشخاص افراد په پولیسو کې شته چې دوی نه پنجشنبه پنجشنبه هغه پیسې هم اخلي د قاچاقبران نه. مو په دې ارتباط یو اقدام کړی دی چې دغه اشخاص افراد مو یو څو نفره ابله ورځ مو تبدیل کړل دي مواد مخدر نه، نور په صدد دي کوي چې دغه خلک تشخیص کو او د پولیسو د صفوف نه وباسو.
ویل کېږي چې ځینې سیمو کې پولیس خپل هم په مخدره مواد روږ دي او د دې خپل هم دغې نه استفاده کوي.
دا موضوع زنه ردوم. پولیسو که مو صفوف که اشتا خلق چه معتاد دی دی باره که هم مونگه پا تصمیم لرو پلان لرم چه اغا اشخاص افراد چه معتاد دی پا دی موادو بانده آغشتا دی داغ پولیسو مونگه البته پا پلا یو کلینیک چه لرو پا دی کلینیک دی استخبارات و طریقه دی استخبارات دفتر دا پرافا داغ خلق چه کیگی اسلامی رولای کیگی چه پلاس ها و کسان مونگ دقا یو میشته که هم دقا متعدین دی صفوف دی پولیس نخارج کردی او جینی کسان چه قابل دی و چه تداویشی او توسیهشی دوی بیا یو تعهد ورکی هغه همکارم مکرده ده.
تیر اونی تا سو متعدین در طولال پا وقتی بزین ادارو بانی غاگو کل کابل خاروالی بانی چی دادی همکاری و کی متعدین در طولال برخکی نلتا زین مسال نشه چی مسال پولیس تا دا مشکل ایجاده ای مزدهی موسیمو که متعدین را طول شوی دی و آل تا جرائی ممال تر سرکی نورم تر سرکی نور ارگان نتونه تاس کار رضایت لاری چی اغیر خپل مسئولیت ادا کرده ای.
اصلا تاسی ولی دل چال تا پولیس و دی ساعت آمی چه داکتران و اما زین برخشتا چه دلچسپی نخیده که یا بودی پا پلان که نوی نیولی چه شاروالی باید پلان که نیول شه وی او دی خال کنه کومک بختل شه وی مو محتادین تاسی ولی دلچل تا طول کلل دره در نیم سوه نفر هم بود لل دی دوی اغا کورون اغا خیمه چه جوری شه وی دی توتون اغا پلرگه این پات شوی امر اشخاص مون نلرل چه اغا وشکو یا اغا دی پار همون وسط نلرل چه انتقالی کو که دست خاص مشخص پرگرام وزارت مواد مخدر او دی مون موینت مواد مخدر هم پا دی مورد که نلری دلتا دوی دیر پراتفی پیسی لری پا دی بخش که چه پا دی خلکو ولگو نو دوی تا باید موټر ونیول شي دغه ټوټه دغه کوټه دغه کورونه په ځانته جوړ کړي دا ټول باید انتقال شي هغه ځای صاف شي پاک شي جالې ونیول شي بند شي نو دغه ټول دی پولیسو کار نه ده. زه په خپل وزارت هم انتقاد کوم چې په خپل وزارت کې مادي مخدر لرم قطعا دلچسپي نه دوی فقط وایي چې موږ پالیسی سازی او ستراتیژي او پالیسی جوړو په عمل ډګر کې دوی څه هم نشته. عمل ډګر کې ټول مشکل په پولیسو ده. خلاص درته وایم چې موږ هر نوه وظیفه بخي په موجات دي هغه اصلي لار دي چې موږ هغه جرایم دي جرایم پیشه دي قانون تطبیق ده، قانون تنفیذ ده، قانون ده ده غلاره ده مونگ نپام ده اضافی وظیفه نه مونگ نخطاشی ویده چه سبب ده بعضی جرائمو کیگی.
ده کابل ویلات لامنیه قماندان سرمو زمور ده همکار مرسلین ارسلا مرکا ورده او اوز هم ده خاطره نوبت ده. ده میدان وردگو ویلات یو اوسیدون که میرمن خاتمه اتکال مخ که ده خپل میله لخواپنشو اختسوه او اوز پا یو نادولتی رختون که ده علاج لپاره بستیری ده. دا چې د خاتمه میړه ولی هغه په نشو اخته کړ او اوس دې مېرمنې ولی د نشې پرې شغول نیت کړی دی. په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
د ایران نه راغلم دلته افغانستان ته درې زندګي مې وساله، کور مې اور واخیستو، دوه لکه دوه نیم لکه درې لکه افغاني پیسې مې طلا مې درس کور مې اوس اور واخیستو. زه تیچې را پاتې نه شو، بس اسیر او سرګردانه شلو، بیا مجبور شو د تریاکه مو څخه ولم دې غم غلط کو. دا غیر ایستاده اوسه پورې تریاکو باندې اخته مشکلاتونه، کور کې غمونه، جنجالونه. ته کاله او کاله کې هیجده مې شروع کړې ده. اول مې سړي وخلو، د اول نه هغه خو واده شوي نه وم، هغې وخلو ما نه قبل امور مې مجبوره کړم چې زه پلار دې نشته دی، مجبوره یستم تاسو وړې وړې ورکړم، سرپرست نه لرې نو دا مې د کاکا زوی و د مور مې. بیا موږ د عمل نه پوه نه ونو، بیا هم هغې لی چې وڅښوه نور یو دود دوه دوده ته وڅښوه چې زه دې باندې غم حل کېږي، مشکل حل کېږي. چې وڅښول زیاتي هغه اخته شلو پیدا رقم څه خبره وم چې دا داسې دونه ضرر لري، دونه اسیر او سرګردانه داسې. مونږ 50 ګرام چې اخیسته اوس افغانۍ مصرفول شپږ ورځې 5 ورځې کېدو خلاص. ځمکه هم خرڅه کړه، چینار هم خرڅ کړې، زمونږ باغونه ونې هم خرڅې کړې. کور کې مې 50 دانې زمین دي، یامې لور ته را بغلو غلمغل به کوو، جنګ به کوو، چې تاسو دا نه خوش کوئ. مونږ زود دې کوره، یو لاړو ایران ته، یو دلته شته دی، دو واړه واړه دي مکتب ته ځي. حوصله مې نه درلودله چېرته چې واده و چېرته مې خور راغله، نه به مې قبله ولې دا راغله دي مخکې څرنګه وڅښوم. ما حساب بیخي خرابه کړی و، نور زیاتې نه پوهېدلم. بیخي مکتب ته م چې لاړ شي ویلې به چې هغه مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور لږ زت پوډر وې یا دې مېړ پوډر وې تاریخ ته پوډر لې غوي ما تسلیم نیول ز نور ناخم دې د بارش ما ډېر خلکو تانی راګړي ډېر خلکو لې چې پوډر یې تاریخ کې دې ما ځل کې ډېر غټ زخم ورځولې پلا اولادونه راته وې پوډر دې نه خلاصي وې تاریخ ته خلاصي اولادو سره مې جنگ ما سره جنگ زتی ما شمال ملي ګلو سبق ته بيته براغلو ما دې چې مور دې تاریخ خو شر میګ پلا تاریخ خو شر میګ خلاص دا عمل د پاره موږ نه قبولول پله وروز کا ورغلم ورو مې کور را وستلم را وښړل ویل چې ته عمل لري ماته کور ته مراد تاسو سره کومه کوم تدریسي پندې خرڅې ډېر مې صاحب خراب غټ وډی زتی صاحب خراب زتی رټاکان خراب زتی ډوډۍ نه خلاص زتی ډېر مرزنه موږ تراپی کړو زتی خطرناک حالات را توپ کې مې خپل سر مخ کې دو زتی هم لاسونه فور ډېر درد کو ډېر سخت درد تلوت هم شمن راغ ماته جوړول چې دا کنه خو موږ ته ولي خلکو تانی را کولی خلی دغه لپاره تسلیم نیولم زمون ته څوک نو وای سبق وای مکتب ته لاشي څوک ورتونه وای چې سامور سټاپلر پوره دي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دي د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا سي چې د زهرا په نوم یو میرمن د سړک پر غاړه ناشتوي او خیرات ټولوي په دې وخت کې پولیس راځي او هغه لخپل سلور وړو ماشومان سره بیاي دا چې زهرا ولی پولیس بوتله او د هغې د خیرات ولور شاته څه ډول کیسه پټه ده دا په ډرامه کې واورو
خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کونډه یم دا وړ وړ بچیان را پاته دي اجی صاحب یو خیرات خوراک کنه
وخزه د دلته څه کوي ته ناشته
کونډه بي وځ لکه یم یو خیر خیرات ټولوما
کمانډر صاحب د ماشومان ته وګوره څومره تیز باران وري ټول په بول هم د خشت دي دوی بیا هم نه را بي درکېږي
خو وای ماشومان خو څومره شوخ وي یوا شی به ما را من کینی
کمانډر صاحب اغه خودی مالدار او خلک اولادونه شوخی او لوبي کوي زما به چرګي ماشومان خو کمزوري دي دلوګي نه ټول اورز وي دي
دي دومره تیز باران کې خو چې بیسه د امي پسند کیږي دا څنګه خوب ده
اوهو د دې دو ماشومان خو سترګي رانی دي پرانو سترګو وي دي
کمانډان صاحب ما خو درته وویل چې کمزوري شي وي دي دوی خوب هم داسې دی
دا څنګه خوب ده تا پرانو سترګو خوب لیدلای بي
کماندان صاحب دا دې زی هر څه خورو ما خو دوی هیڅ نه بيدار کیږي بيخيله کمړي چی
احتیا دا خو بيخيله کمړي چی وي
زمو بيچاره غن اولادونه خو په ژوندوني هم له کمړي چی وي ژوند خو دې پښتادار خلکو دی مون کله په ژوند یو کې حساب یو
نو چې پمړو کې حساب یې نو څنګه ټوله ورځ دلته ناشته او چغي وه نه ستړې کیږي او نه غیر حاضرېږي دا یو کال کیږي چار ورځ په دې چوکي وینم
نو څه وکم کماندان صاحب مجبور یم چې سوالونه کوم چې شی وخورو
ګور دې چیرته دی
ګور مې نه نه ګور نه لرم د سړک په غاړه ژوند کوم
دراغ ما وای خامہ خاطه خبره شته اشرفه
بل کماندان صاحب
په دې خزه کې خامہ خاطه فساد شته دا خزه له ماشومان سره موټر ته پورته کا چوزي ته بوزو
سمه ده کماندان صاحب مخکې شه
کماندان صاحب تاسو زبون بیچاره غانا نه څوړی امراسته خو نه کوي را سره نه که مو زوروي او دې ته مولې بیا یې څه ګناه مو کړی دا
موږ ستاسو باره کې معلومات لرو که رښتیا به ګناه وي بیرته مو خوشې کوو
مخ کې شړې خبرې مو کوه اله پورته شو موټر ته
کماندان صاحب او دې ته مولې بیا یې دلته را ته وایا چې ګناه مې څه ده له خدای یو ویریږي خوشی مې کوي کماندان صاحب او زر درته کوم په لاو درته غواړم ما خوشی کوي ما خوشی کوي
راځه
السلام علیکم کماندان صاحب
وعلیکم السلام راځي راځي ډاکټر صاحب خیر راغلاس
خیر یو څه کماندان صاحب دا دغه ماشومان د معاینات راپور دی چې د زارا په نوم د یوې سوالګرې خزي سره راوستلی وو
خخه نو نتیجه څنګه ده
ان دا کماندان صاحب ته یو ګوره ماشومان ته تریاک ورکول شي او په دې ډول متات شي دي
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل جن سوالګرې خزي ماشومان ته نشي مواد ورکوي چې لوي خو په آرام خپل سوال وکړي او لبلې خو د خلکو زړه ور باندې وسوځي او پیسې ورکړي
او کماندان صاحب داده تاسی او گوری ماشومانی وازی موتاد شوی ندی ده نشول عمله پا چو نور ناروغه هم وقت شوی
چمر گلالی معصوم و بیگناه ماشومان دی ده دوی ده موتاد که دلو زواب دا ظالم مور برکوی خطو در اگز اکبر خان تا زنگو هم چه ده دوسی پات کار مخته یوسی
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب
وعلیکم سلام جور پخیر
اکبر خان صاحب زما سره د زارا په نوم د یو سوالګر خزی او داغه څلور ماشومان او دوسیه را سره پراته ده
ها ها
په معایناتو کې ثابت شوه چې د زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو موتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي
توبه خدایه توبه خدایه دا څنګه مور ده
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي زه دا دوسیه دراستوم تاسو مهرباني وکړئ او د څارنوالۍ مربوطې شعبې ته یې واستوئ چې د هغې لارې محکمې ته ورسیږي
په دواړو سترګو قمندان صاحب همداسې به وکړم
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر دې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپار